قلمونه ستړي مشاینن د اگست میاشتې 15 نیټه د پوره درې کال وړاندې په همدې ورځ په افغانستان کې په خوانی جمهوري نظام سقوط او طالبان کابل ته ننوتل. په دې اړه ځانګړی راپور او خبرونې درته لرو. تاسو ازادي راډیو ته غوږ شئ. خو اوس په مو کې د دې سات تازه خبرونو ته پاکستانی لوري د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. په تورخم کې د ګمرکی چارو چارواکی عدنان خان د اگست پر 15 د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویل چې د پیښور له وخت سره سم سهار شاوخوا 9:30 په مالونو بار لاری په تورخم واوختي. هغه زیاتوي چې یوازې هغو مال لیږدونکو موټرو ته اجازه ورکوي چې د تګ راتګ لنډمهال یا عارضي اسناد لري. د تورخم لاره د اگست په 12 د تورخم په ګورکي سیمه کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د نښتې له امله تړل شوې وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پاڼه کې یا پخوانی ټویټر لیکلی وو چې په سیمه کې د ولسي وګړو پر کورونو د پاکستانی پوځیانو په ډزو کې یوه ښځه او دوه ماشومان وژل شوي دي. پاکستانی چارواکو بیا ویلي چې نښته هغه وخت پیل شوه چې افغان طالبانو په دې سیمه کې یوه پوسته جوړوله او ځواکونه یې پاکستاني ځواکونو یې مخه ونیوله. د دوی په خبره په دې نښته کې د پاکستاني ځواکونو لخوا درې غړي ټپیان شوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستانی حکومتي ځواکونو په منځ تورخم کې نښته کیږي. تر دې مخکې هم ورته پیښې شوي دي چې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله وختي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي اداره یونسکو وایي طالبانو 1.4 میلیون نجونې له ښوونځیو راګرځولي دي. اسوشیتد پریس خبري اژانس نن پنجشنبه د یونسکو په حواله ویلي چې 1 کال وړاندې 10 شمېر 1,00,000 و، خو 3,00,000 نور نجونې په 1 کال کې پرې اضافه شوي دي. دا 3,00,000 هغه نجونې دي چې د یونسکو په وینا تیر یو کال کې عمرونه یې د 12 کلونو 1م ټولګي ته رسېدلي وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي امریکا او بریتانیا له افغانستان سره څه باندې 330 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو دې ادارې چې مخکې په افغانستان کې د مرستو د سخت کمښت په اړه اندېښنه ښوولې وه، د چهارشنبه په ورځ په دوو جدا بیانونو کې وویل چې د امریکا متحدو ایالتونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ او ژوند ژغورونکو برخو لپاره له دوی سره 280 میلیونه ډالر مرسته کړې. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې بریتانیا هم د بیړنیو پروګرامونو لپاره له 500 میلیون ډالرو ډېر مرسته کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افریقا په ځینو برخو کې د مونکی پوکس یا د بیزو کڅوک د خپرېدو له امله روغتیایي بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم کربریسس په افریقا کې د دې ناروغۍ د خپرېدو احتمال خورا د اندېښنې وړ بللی. کربریسس وویل د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي او د انسانانو ژوند د ژغورلو لپاره د نړیوالو غبرګون اړین دی. د مونکی پوکس ناروغۍ د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د خپرېدو په پیل کې لږ تر لږه 450 کسان وژلي او د مرکزی او ختیځي افریقا په ځینو برخو کې تر خپرېدو وروسته د مرکزی افریقا، کینیا، رواندا په ګډون په نورو افریقایي هیوادونو کې هم کشف شوې ده. ټاکل شوې د غزې د اوربند په تړاو نن د قطر په پلازمینه دوحه کې یوه مهمه غونډه جوړه شي. د جرمني خبری اژانس لیکلی چې په نننۍ غونډه کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر ویلیام بورنز، د قطر صدر اعظم محمد عبدالرحمن السانی او د مصر د استخباراتو مشر عباس کامل ګډون کوي. خبر کې راغلی چې د اسرائیل له لورې بعد د موساد د بهرنیو استخباراتو د څانګې مشر ډیوډ بارنیا هم ګډون وکړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني ویلي دي چې دغو خبرو کې برخه نه اخلي. په غزه کې څه باندې 10 میاشتو راهیسې د اسرائیلو او حماس جګړه روانه ده چې درون زیان یې ملکیانو ته رسېدلی. بلخوا په غزه کې روغتیایي وزارت وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې تر اوسه 30,000 ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګرې ډله په توګه پیژني. د دې جګړې د قربانیانو دا نوی شمېر په داسې وخت کې خپره شوې ده چې د غزې د 12 میاشتنۍ جګړې د اوربند هڅې روانې دي. قدر من اوریدونکو بیا هم خره غلی تاسو خبرونه ل ازادي رادیو نه اوریدل وړاندې پخپرونه کې تاسو ته د افغانستان په اړه راپور لرو. تاسو یو غوښ شي نن د اگست میاشتې 15 نیټه ده. درې کال وړاندې په همدې ورځ په افغانستان کې د امریکا په مرسته رامنځته شوی جمهوریت نظام سقوط او طالبان کابل ته ننوتل. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي د دې ورځې د لیدلو فکر یې نه وکړی، نو ځکه هر څه ورته ډارونکي او نه منونکي وو. په دې اړه له سیمې نه زموږ همکار راپور چمتو کړی ده. تاسو یې غوښ شي
لګنی ګونی په ډکا پلازمینه کې د خلکو په څیرو ویر خبره ده. د 2021 کال د اگست 15 د کابل په فضا غنی هلیکوپټر ګرځي او ګمان کیږي چې د بیلابیلو سفارتونو بهرنی ډیپلوماټان او د غشان بهرنی ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته انتقالوي. تیر شپه د افغانستان یو بل مهم ولایت ننګرهار مرکز جلال آباد هم سقوط کړي او له دې سره د کابل پروان پنشیر پرته ټول افغانستان د طالبانو لاسته غورځېدلې او ورسره د کابل د سقوط ویره نوره هم ډېره شوې ده.
چانګ چې دا له داشکیل سره ایم بي چانګ حکومت خلکو خوشی کړی ده، عام خلک په سپارس
د کابل ښار له بیلابیلو سیمو د حکومتي ځواکونو د تېښتې خبرې کیږي. خلکوای دوی خپل مهمات او وسلې پرېږدي او خپل کورونو ته ستنېږي. بلاخره د امریکا په ملاتړ جوړ شوی شل کلن نظام ړنګیږي او طالبان د کابل په نیولو سره بیا ځلې په دغه هیواد واکمن کیږي.
دوی هیڅ یو داسې یو تصور نه کولو چې
درویشت کلن خاطره نو روایي هیڅ کله دا فکر نه وکړي چې یو وار بیا دې طالبان پر افغانستان واکمن شي. وای د په ګډون د ځوانانو لپاره د دې منل ډیر سخت و، ځکه په خبرای په افغانستان کې د طالبانو د لومړی دورې واکمنی نه ولیدلې. نوموړي چې اوس مهال له افغانستانه بهر ده، د تیر جمهوری نظام پر مهال په افغانستان کې په یو خصوصي رسنۍ کې د خبریالۍ دنده درلوده.
دا نو ډیره بد ورځ او ډیره دردونکې ورځ وه. ډیر دردونکې وخت چې موږ ته د دفتر لخوا وویل شول چې تاسو باید خپلو کورونو ته لاړ شئ، تر څو چې موږ خبر نه درکوو باید خپلو کورونو څخه ونه وځي. چا چغې وهل، چا ژړل، څوک په دې فکر کوو چې باید د افغانستان څخه ووځي. کله چې د دفتر څخه ووتلو تر دې چې کور ته رسېدو دوه نیم ساعته لاره پیاده موږ لاړلو، ځکه چې ټولې لارې بندې وې.
دا وایي کله چې کور ته ستنېده د کابل ښار وضعیت ویرونکی و. هر چا منډې وهلې او هره خوا ویره خپره وه او هیڅوک نه پوهېدل چې څه کیږي. اغلی نوری وایي لکه خوب چې ګوري، خدا خوب نه و، بلکې ولسمشر غنی له کابل وتلی، بهرني ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته ټول شوي او د افغانستان وسلوالو ځواکونو هم خپلې وسلې په ځمکه ایښې دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د کابل د سقوط له ورځې بدې خاطرې لري، ځکه د دوی په خبره په دې ورځ له ګڼې ګوڼې ډکه پلازمینه خاموشه وه او اوسیدونکي ویره اخیستي وو چې څه به کیږي. د دې ښار یو اوسیدونکي عطاوله ازادي راډیو ته وویل
خپل شری شهید کې هم اوازې شو چې طالبان کابل ته داخل شوي دي. حالات هم ډېر وحشتناک و، خلک ډېر وارخطا وو چې څه به کیږي. بېخي د باور نه لرې خبره وه، باور نه کېده چې داسې واقع به کیږي.
د پلازمینې کابل یو بل اوسیدونکی چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، دا ورځ د افغانستان لپاره تور ورځ یادوي. وایي خلکو پکې خپل هر څه له لاسه ورکړل.
دا د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ وه او اصلا ما هیڅ فکر هم نه کاوه چې داسې یو ورځ به راتلونکې وي او بیرته به طالبان بیرته دا واک ترلاسه کوي او نظام به ړنګېږي. موږ هر څه خپل ټولې شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړلې، زما خپل وظیفه مې له لاسه ورکړه، همداسې اکثریت خلکو خپل دندې له لاسه ورکړې، بنسټونه مو ونړېدل، ټول هر څه مو له لاسه ورکړل.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په دې هیواد کې جنگ جګړه پای ته ورسېده، نسبي امنیت ټینګ شو او د بیا رغونې ځینې وړې او سترې پروژې پیل شوې، خو له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د کمېدو له امله په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې. د ښځو په زده کړو او په کار د بندیز ترڅنګ په دوی ګڼ محدودیتونه لګېدلې او طالبان په پراخه بشري سرغړونو تورن دي. دغه راز په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر د ترهګرو ډلو د شتون راپورونه ورکړل شوي او خلکو یې لای هم د نامنې پیښې ژوند ګواښي. که څه هم طالبانو پرون د اګست په 14 د خپل حکومت د درېیمې کلیزې د نمانځنې په غونډه کې افغانستان امن هیواد بللې او ویلي دي چې په دې هیواد کې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت له مخې تامین دي، خو د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د خلکو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. د طالبانو حکومت په دې درې کلنه واکمنۍ کې تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې عمده لاملونه یې همدا د نړیوالو شرطونه نه پوره کول دي. دې شرطونو کې مهم هغه یې د یو ټولګډونه حکومت جوړول، له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو مراتول دي.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس د تشرغ لاست. زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره بهروز د لیری پر مخوري. نن د طالبانو د واکمنۍ درې کاله پوره سول. دا داسې کلونه ول چې د افغانانو په ژوند کې تر ټولو زیات بدلونونه لوړې او ژولې راغلي. هغه لاسته راوړنې چې د جمهوري نظام ګڼل کېدې، لکه د بیان ازادي، د ښځو پرمختګ، ورزش، انتخابات او داسې نور، هغه مهال تغییر سول چې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل. که د بشري حقونو له نظره وګورو، له هېواده د وتونکو ځوانانو د شمیر، د ښځو د زده کړو او کار حالت او یا هم د اقتصاد وضع ته وګورو، افغانان په دغو درو کلونو کې له سخت وضعیت سره مخامخ شول. که څه هم طالبان وایي چې اوس جګړه پای ته رسېدلې ده، خو ډیری په دې باور دي چې د جګړې نشتون د سولې په معنا نه دی. طالبان وایي ښځو ته یې د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي، خو دوی پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه وضع کړي. پر نجونو یې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړي او ښځې یې په غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې له کاره منع کړي دي. که په لیرې پرتو سیمو کې د ښځو وضعیت ته ځیر سو، په ټوله کې پر ښځو د طالبانو بندیزونو په کلیو او لیرې پرتو سیمو کې څه ډول اغیز کړی دی، پر دې موضوع به نن خبرې کوو. په دې خپرونه کې د خبرو لپاره راسره د حقونو فعالانې اغلې اوژې امیل، اغلې فروزان داودزی او اغلې سایمه خوګیاڼۍ میلمنې دي. اورېدونکو، تاسې هم کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهئ او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. د تلیفون شمیره ده 00202211240601. پر دغه شمیره باندې موږ ته لږ زنګ راووهئ، موږ به ستاسې شمیره د ځان سره یاداشت کړو او بیرته به یې زنګ پسې در ووهو. او پر واټساپ باندې هم زنګ راوالی سئ. د واټساپ شمیره ده 00202230008111. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای سئ چې تر راتلونکو 50 دقیقو پورې موږ ته په دې خپرونه کې زنګ راووهئ او له موږ سره ګډون وکړئ، خپلې پوښتنې راسره شریکې کړئ او تبصرې. اوس هم ورځم ګورم چې کومې میلمنې که راسره وصل شوي وي د سټوډیو سره. بله، فکر کوم چې اغلې سایمه خوګیاڼۍ د سټوډیو سره وصل شوې ده. اغلې خوګیاڼۍ، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستې او له موږ سره خبرې کوي. په لومړي سر کې که تاسې په دې خبرې وکړئ چې هغه ښځې چې په لیرو پرتو سیمو کې میشتې دي او هلته اوسي، ستاسو په نظر باندې د طالبانو هغه بندیزونه چې په ښارونو او نورو سیمو کې پر ښځو باندې ولګول، د دغه غیر مستقیم یا مستقیم اغیز څه دی پر کلیو کې د میشتو ښځو پر ژوند باندې؟
ډیره مننه. سلام تاسو د راډیو محترمو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو په گزارش کې واوریدل، ځینې بندیزونه دي طالبانو چې یوازې نه شي، دا د ښار په ښځو باندې مستقیم تاثیر لري. د کلو بانډو په لور پرتو سیمو کې چې ښځې ژوند کوي، د هغو په ژوند هم مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر کوي، چې یو د هغې نه د تعلیم ژوند ګرځېدو حتما جنکۍ داسې ولسوالۍ وي چې موږ تر نهم او تر دولسمه پکې ویسي درلې جنکۍ تللې مکتبونو ته او تعلیم یې کولو. درملمین اکثر ولسوالۍ کې اوس فعال وو، یعنې دوه چې دولسمه فارغېدلې دي، د امکاناتو دوته شو په درملمین کې درس وي. د هغې تر څنګ اکثر مثلا دو د نرسنګۍ یا دغسې نور موارد کې دوی کولی شو په ولایاتو کې تعلیم وکړي یا راشي. سنج نگار حق چیز معلومات لرم، هر کار دیر جنا کے بعد لی پنار سنگی و پودا و سازی کی و پنو رشد بودا تعلیم کول درس میں ویدی یو دقات تاثیر داخل مستقیم تاثیر دیا او غیر مستقیم تاثیر تبا اقتصاد نو پخاروی کی خزیو کولشی کارو کی جونو کی او د خپل یعنی په اقتصاد باندې تاثیر لري. که په خاورونو کې د ښځو په ژوند باندې تاثیر کوي، په نورو پرتو سیمو هم د ښځو په ژوند باندې اغېز کوي. څنګه یعنې کوي اقتصاد چې په خورون کې خوشي په کول باندې کې هم خپل تاثیرات لري. او دې ترڅنګ ګوره ها خدمات چې په افغانستان کې خوځ ته وړاندې کېدل او نړیوال ټول حکومت کول د افغانستان خلک سره د افغانستان د حکومت سره د افغانستان د خوځ سره اوس کومک نکي په دې خاطر باندې چې دوی په خوځ باندې لګول دي خزینه پرې کېږي کار کوي په دولتي غیر دولتي ادارو کې نو هغه هم حکومتونه کم کړي دي یعنی کوم خدمات چې ارزه کېدل خوځ ته په کلینیکونو کې سوی تغذیه ماشومان ته نور تکلیفونه ته دوته مواد ورکول دوته ادوی ورکول او نور خدمات ارزه کول هغه اوس هم کم دي. همدارقم مثلا کوم ډاکټرانو ته خدمت کول یا نرسانو خدمت کول یا نور خدمت کول نو د امکانات د نشتوالي له وجې یعنی د ماشومانو د نه ورکړې له وجې یا دا چې لږ کورو شوي دي نو حتما خدمات هم پرې تړل شوي دي. دا هم د دوه مستقیم اغېزه دي د دوه ژوند باندې او نو په خارونه کې ښځې ډېرې ځانمن شوې په خارونه کې ځانمن شوې او همدار کوم څلور پرسو سیمې هم دوی ته ځان وراوښتې دي نو په خارونه کې خو اکثرا ښځې ماته دي چې دوی اوس روحي روغتیا نه لري یوازې ښځېنه نارینه هم په دې تکلیف اخته دي. همدغه اوس پرون په کاناډا کې یو زموږ تاسو وطندارانه یو ځوان هلک اتلسم منزله ځان راغورځوي او ځان وژنه کوي نو د خپل ټول روحي تکلیفونه دي چې څنګه زه حالت پیژنم په افغانستان کې ډېر خدمات درلودل او خ ژوند لرلو د چې مجبور شوی دی راغله دلته مسافر شوی دی چې دا راته ګزره دی نه ده زغمل نو دا د دې ټول مش کیږي چې دلته راغله او پر مې شر خود کشي کوي زموږ نه نو د افغانستان ټول خلک ته خاص روحي تکلیفونه سره مخامخ دي هم نارینه هم ښځینه او نو مستقیم او غیر مستقیم تاثیر یې په ورته سیمه کې شته او خارون خو بالکل ډېر ځانمن دي.
ډیره مننه اغلی خوګانی زبا بیرته تاسو ته راسم او ریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه او ریده ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې د هغو بندیزونو په اړه باندې خبرې کوي چې طالبانو په تیر درو کلونو کې د شذو په اړه باندې لګولې دي او د دغه بندیزونو تاثیرات پر هغو شذو باندې په لیرو پرتو سیمو کې اوسي او په کلیو باندو کې ژوند دی. د دوی په ژوند باندې پر تاثیراتو باندې موږ خبرې کوو. زموږ د خبرونې دوی میلمنی اغلی اوجی امیل او اغلی سایما اغلی فروزان داودزی لا تر اوسه پورې له سټوډیو سره نه دی وصل سوي خو موږ هڅه کوو چې دوی زموږ سره وصل سي او خبرې وکړو. او ریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته په دې خبرونه کې زنګ راووهی او په دې لمر سره ګډون وکړي او خپل خبرونې خپل پښتني او تبصرې را سره شریک کړي. دا تلیفون شمیره دا 00202211240 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهی او لږ یې پرېږدی چې موږ ستاسو شمیره د ځان سره واخلو یاداشت یې کړو او بیرته زنګ درپسې ووهو. او پر واتساپ باندې هم کولای سئ د واتساپ شمیره دا 00202031111 پر دغه شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې زموږ سره تماس ونیسئ. غلی خوګانی ستاسو خبابل پښتنه وکمه ستاسو په نظر د تجارت په برخه کې او د سوداګرۍ په برخه کې څومره د شذو پر ژوند باندې منفي تاثیرات سوي دي؟ هغه شذې چې لاسي صنایع به جوړولې لاسي کارونه خمکونه به کول او بیا به د شار څخه شذې ورتلې د دوی څخه به دغه شان اخیستل او په شار کې به د دوی د پاره خرڅول. اوس هغه په هغه برخه کې هم شذو شکایت کړي دي. دوی ویلې دي چې ستونزه ورته ځکه جوړه سوې ده چې اوس دوی د سفر په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی نسي کولای چې یوازې ولاړې سي ودغو کلیو ته او د هغه ځای څخه د نورو شذو لاسي صنایع او لاسي کارونه راټول کړي. د پخوا په شان اوس شذې باید د ځان سره یو محرم ولري او کاغه نوي سره دوی نسي کولای. ستاسو په نظر باندې دغه څومره د شذو پر اقتصاد باندې تاثیر کړی دی؟
کور دا لاغستلو پلورلو د شان ان په دوه ډولو وایي. یو خو زما دي کې طالبان دغه دورې نزین ماستاتو لکه د بلجیم ماستاوه د سیودان ماستاوه زنین ماستاتو چې په افغانستان کې کار کولو دغه پروژې برابرې کړې وې چې مثلا ام خو ځنه لپاره د کار زمينه برابر کړو ام بیرته د مارکیټینګ زمينه برابر کړو چې دوی ته مثلا د کار خو ځو کولو به ته بیرته مارکیټ ته بازار به هغه سودا کړو او هغه خو ځو خانه مانیټورینګ ورته کړو سپارځان وي په ګرځې د بوې د هغه د کار درشته لپاره د اقتصاد درشته لپاره د تجارت درشته لپاره کار کولو. یو مثلا کم دا رقم خزی مثلا په اطراف کې خصوصا په قندار کې او په هغه سیمو فرا کې دي ځان کې وګورو چې دا یو غاړه خزنګ مثلا په لزر او پنځه لزر او شل زره پورې یعنی یوه غاړه د نارینه د پښتو په لس ګنټه د خامه کول هغه یې خرڅولې. نو ته فکر وکړه چې بېګا ته اوس دلته په ښار کې څوک ډوډۍ اون لري ډوډۍ وخوري که نه نو هغه یوه غاړه څنګه واخلي چې لزر او په شل زره وي او هغه یخن واخلي او هغه بیا واغوندي خو امکانات نشته. یا څادر هغه جوړوي نه په درې زره او په څلور زره او پنځه زره افغانۍ باندې چې زه ماشون لرم زه امکانات لرم چې هغه څادر څنګه په سر کې یو. او دویم دا چې هغه ښځه چې د ښارونو ورتلي وو اطراف ته اطراف نه راتلي ښارونو ته حتما دو تر تګ راتګ ته ضرورت و په موټرو کې دو تګ راتګ او تللی راتللی وو. او اوس اکثرا دغسې ښځه چې کار کوي او غواړي چې مثلا په خوب ودرېږي د کورو مسولیت لري نارینه یا نه وي یا کونډه وي یا د کورو مسولیت ور سره غاړه وي نو دوی اوس مجبورې دي بېچارګان دو څه وکړي ځان ته کرایي نارینه پیدا کړي او همسایه ته لاړ شي چې مثلا لاړ شه ښار ته یا څوک چې ښار ته غواړي چې لاړ شي مثلا اطراف ته یې پیشې واخلي دا یو غټه ستونزه ده ورته یې نهشي کولی بېدن د دوی د دوی په سره باندې آرام لري ستونزه هغه وکړي. اورئ
بلې ستاسې غږ موږ ته راځي مهرباني.
چې دوی لاړ شي یا یو څه واخلي یا یو څه وپلوري نو دوی دپاره یعنې سخته ده نو تا باندې د کوژن باندې مستقیم اغیز لري دغه د تګ راتک باندې زونه او د دوه د محرم غوښتنه نو دا ټول هغه شاین دي چې مستقیم تاثیر لري خځې چې په اطراف کې کار کوي غیر دغه نه کوم مثلا دوی خامخوږي کول یا نور کار نه کول اکثر د ښځې وی چې نور پروژو باندې کار کول او څنګه چې معلومات لرم په ننګرهار کې لبنیات په تو مثلا جوړول دا رقم اته د مای دی دغه د مای پرورې لپاره تو دغه کول پروژې لرلې چرګان به ساتل دوه پروژې لرلې مالداري به کول دوه پروژې لرلې نو دا هغه شانه چې ام په اطراف کې کار کول او په دې ته ضرورت شته چې د خاورې کې ورته مارکیټ پیدا کیو دا خرڅ کی نو طبعا د په ژوند باندې یعنی بد تاثیر په دې لري چې دوه اول نارینه غواړي په بازارونو کې دغه نه امکانات د خلکو سره نشته لکه څنګه چې دوی شپ خو جوړول خو خرڅ دلو وس نشته ځکه پیسې نشته کار نشته روزګار نشته د خلکو دې دوه جل لاسي جوړ شوی شاینه نو شاید چې دوی په څه ځای زمات پیسله دي وایي او د بت فائدہ کوي او خپل روزمره ژوند لري نه دو تامین کی
مننه ډیر اغلی خو ګرنی زب بیرته تاسو ته راسم اوریدونکو تاسو موږ غله ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس روانه ده یو اوریدونکو را سره دی اول به دوی را واخلو بیا به ملمنو تورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
اغلی ملالی بشیر خور تاسو ته سلام د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او درنو ملمنو ته اله درم چې خبرونه به بخیر ونه کړی
ډیره مننه سلامت اوسی او وعلیکم سلام که تاسو خپل نوم ویل غواړی د کوم ځای څخه مزنګ والی دی او د موضوع په اړه باندې څه تبصره لري
مننه نغلی بشیر خور له تاسو څخه نوم می محمد انیب الهام د زابل ولایت میزان او د سوډي وسیدونکو ما خو هم د محل د مرکز کلات نه تاسو سره د ټلیفون پر کار شایم.
الهام صاحب مننه چې تاسو زنګ راوهه تاسو په نظر باندې دغه بندیزونه چې شزی ور سره مخامخ سوی انجونی په تیرو درو کلونو کې د طالبانو په واکمنی کې دغه د شزو هغه شزی چې په لیرو پرتو سیمو کې اوس د هغو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی؟
ډیره مننه غلی بشیر خور او منفیات خو ډیر دی د طالبانو پر اتاک سره په افغانستان کې حالات مختلف دي یعنی د سیم نو سوې د داسې قضاوتوم نو سکول د طالبان غلي دي دلته نو حالات هم خراب شوی دي د دې پر اتاک سره حالات سم سوي هم دي خو بعضی ځایونو کې بیا یو څه خراب شوی دي بیا د خاص کند زده کړو په برخه کې هغه موږ ستاسې د خوندو په حقوق کې نو کوم ګورو دی د دې پر اتاک سره دلته په وطن کې غلا ورکه شوی ده فساد ورکسوي ده همدارنګه ظلم ورکسوي ده جنگ ورکسوي ده امنیت په افغانستان کې هر یو کولای شي په آزادانه ډول ژوند وکړي تاګ راتګ وکړي نو دا هغه مثبت نقطې ولې او کراسو بشیر خور
تاس که د خپل سترګو لیدلی حال راته وایي، تاس په دغه شاوخوا سیمه کې په دغه کلیو او بانډو کې چې تاسې وینئ د ښځو او د نجونو ژوند څنګه تغیر سوی دی، آیا فکر کوئ چې اوس هم ښځې کولای سي چې درس ووایي یا خپل د ژوند انتخاب وکولای سي، پوهنتون ته ولاړ سي؟ که دغه بندیزونو پر دوی باندې ډیر تاثیر کړی، دوی هم هغسې شکایت لري لکه د ښار ښځې چې لري؟
ولینه هغه ښځې چې لري په اطرافو کې اوسېږي، زما خپله کوره مالته ده، زه تر ټولو یو له مهمترینو کسانو څخه یم چې د دوی په حال او احوال باندې خبر یم. دا چې د هغو خویندو ژوند ډېر په ستونزو کې ده، زما د طالبانو ورونو څخه دا هیله ده د یو افغان په حیث، د یو ځوان په حیث، چې تاسو هغو میرمنو ته چې شل کاله تاسو په خپلو کورونو کې له دښمن څخه ساتلاسته، تاسو ته چای ډوډۍ یا همدارنګه ستاسو جامې درمینځلې، حتی تاسو یې له دښمن څخه په خپلو جامو کې هم ساتلاسته، هغه میرمنې نن پر تاسو باندې د دې حق لري چې تاسو باید دوی ته د زده کړې زمینه برابره کړئ. تاسو باید په هماغه لرې اطرافو کې ودی ته د روغتیا په برخه کې څومره چې اړین دي هماغسې خدمات وړاندې کړئ. همدارنګه د تعلیم په برخه کې زموږ هماغه خوندې لا هم هماغسې په سختو او هغه پخوانیو حالاتو کې ژوند کوي، دوی له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. نو دغه که دوی ودې خویندو ته د کار زمینه، د تعلیم زمینه، د روغتیا زمینه برابره کړي، همدا خویندې پر دوی باندې حق لري، ځکه شل کاله دوی له دښمن څخه په هماغه لرې اطرافو کې ساتله. همدغه خویندې ولې دغه کومه ازادي چې نن طالبانو ترلاسه کړې ده، دا همدغه خویندو برکت و. که چېرې همدغه خویندو له دوی سره همدا مرسته نه وای کړې، زه فکر نه کوم چې نن به طالبان واک ته رسېدلي وای.
ډېر مننه الهام صاحب چې تاسو زنګ راووهه او پر دغه نظر باندې چې تاسو وویلی، پر دې نظر باندې به د ښځو خبرې هم واخلم چې آیا واقعا هم ښځې په دغه کې داخلي وي چې طالبان و واک ته راسي، او آیا د دغه پړه پر ښځو باندې اچول کېدای سي، او د دغه مسؤلیت د ښځو په غاړه کې اچول کېدای سي چې طالبان دوی د دوی په اوږه باندې واک ته رسېدلي دي، که دوی یوازې یو داسې کسانې وي چې که زده کړې کړي وای، که پوهنتون ته تللي وای، که ښوونځي ته تللي وای، ښایي دوی د دې جګړې قرباني سوي نه وای، ښایي دوی یو بدیل درلودای په خپل ژوند کې، ښایي د دوی اولادونه طالبان سوي نه وای، ښایي ورونه یې طالبان سوي نه وای، ښایي اولادونه یې په جنگ کې جنگ و جګړو ته نه وای مخه کړې. د دغه په اړه باندې به نورې خبرې هم کوو. اوس ګورم چې زموږ نورې میلمنې اغلې فروزان داودزی او آغلی اوجی امیل هم لمش سره وصل سوی دی. فکر کوم چې بلې موږ د یوې ستونزې سره اوس هم مخامخ یو، موږ ونه کړای سوای چې دوی د سټوډیو سره وصل کړو اوریدونکو. دوی به موږ په څو شیبو کې هڅه کوو چې راوایخلو دا میلمنې. یو بل اوریدونکی لرو، دا اوریدونکي سره به خبرې وکړو. اول مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر خور، تراته سلامونه وایم، ستاسو میلمنو ته سلامونه وایم، یو سلام په رنداو لسوالی کې محمد اشرف اک دوه سرور ته وایم. خو د دغه ازادي د ورځ مبارکي دغه خوند او ټول د افغانستان مسلمان ملت ته وایم. خو د تراسه چې یو څو خبري پر واقعیتو سره وکړو، څنګه څه ستونزې به وي، څنګه څه مشکلات په دغه پټه سره راغلي، ان شاء الله هغه مشکلات وخت په تیرېدو سره حل کېدونکي دي په کلي توګه. نو خو په دې دغه کې په دغه پټه کې خورا ډېرې غټې غټې ګټې د افغانستان مسلمان ملت کړي دي، چې مخکې در دغه دا ګټې نه وې د افغانستان د خلکو په لاس کې.
تاسو خپل نوم وایست او د کوم ځای مو زنګوالې دي؟
زه سلطان محمد رشتیان د کندهار ولایت.
رشتیا صاحب، تاسو کله تفقې دغه وایست چې تاسو یو طالب یاست او د طالبانو پلوي کوي؟
نه نه نه، زه به درته قسم خورم که زه یوه شپه ما په ټول ژوند کې د طالبانو په حکومت کې تېره کړې، زه قسم درته خورم، زه یو بېطرفه واقعیت د افغانستان واقعیت وایم، چې واقعیت زه نه د چا پروا لرم، نه د چا طرفدار
یم. تاسو امکان لري چې موږ چې زه ستاسو تر کور د ښځو سره خبرې وکړم، د دې پر ځای چې تاسو د هغو استازو توب وکړئ؟ امکان لري چې ستاسو ښځې موږ ما ته زنګ راوي، زه به خبرې ورسره وکړم، نارینه نور سره کوي.
زه په داش کې یم، په کار باندې اخته یم، په یو کار باندې اختامه او بل خبره دا چې په ډیره حده پوری
ډیره مننه رښتیا سپ چې تاسو زنګ راوهلی وو. اوس هم دوه نور اوریدونکي هم منتظر دي. اول به دوی راوخلو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. او که تاسو خپل نوم ویل غواړئ د کوم ځای مو زنګ راوالی دي؟
بلا پیدایی هم ده کندار و لایت سخه.
فیدایی سب مانانه چی تاسی مرتا زنگ راو حالی دی. تاسی پا داغ برخه که چو ایل غاری چی کلا چی داغ دری کلونو که پر شدو باندی بندی زون اولا گیدل ده کلیو او باندو پر شدو باندی چوم را تاثیر وکی؟
خالجانی مرتا با ده مشران ویل و الوچ جوڑی خلو خو دا جنگونو دا زنگونو دی ورکسی دا اشتالگر و خاینان جز موزا وطن ورکسی دا وچ روڑی خورو. خالجانی مر مکتبون غوارو پا سطر پیجاتی غوارو دا وقت سنزا دا که داسی طالبانی ایلام که
او تا تخو علکی اوه عبدالله دی نم دی
عبدالله پیدایی هم دا کندار
ولایت علکی اوه
و شش کلن علیکم
شش من نه ډیر عبدالله جان زما پښتنه دغه د چې د ستر او په حجاب کې خټول افغانستان ز دکړې غواړي دا اوس څه معنی لري د خبره چې ته کوي کدا راته وای چې ستا د کورن جونې ستا خواندې چې دی اغه څوایی په دغه برخه کې اغه غواړي چې مکتب ته ولاړ شي په هنتون وای
یا خالجانی مست په مکتبونه په دار کم نه پوهای چې هغه بیا ستر او بیجاب
نو کله ست دغه سی عبدالله جان خو د ستر او بیجاب او د شان خو نست په افغانستان کې اول ورځم نه دغه تاسو ته معلومه د ټول افغانانو ته معلومه ده دا چې تاسو د دغه مایک ته خواڅ خاص خلکو ته داس په نظر ورکول غواړي چې غنجونې چې مکتب ته تلی یا په هنتون ته تلی هغه به حجاب او د بیا به خبره ده. اصلي خبره د حجاب او د دغه کې اتمه تره نه د عبدالله جان ته باید د خبره وکه چې ستا ورور ته ستا خور ته ستا مور ته ستا خاله ته یا ستا په کور کې چې نورې ښځې د هغو د حقونو په برخه کې ته څه شي کوې په خپله ته د طالبانو څخه څه شي غواړې په دغه برخه کې؟
د طالبانو څخه زه دا غواړم خالجانې چې د مکتبونو ایله کې لږ څه په ستر په حجاب کې ایله کې موږ نه غواړو چې بېستري او
بېحجابي ما تاسو ته وویل چې پخوا هم نه وه. ډېره مننه عبدالله چې تاسو زنګ راوهلی و. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته چې د هغوی وخت تلف نه سي. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
ملالی خورتی سلامونه تاسو ته د آزادي راډیو ټول محترم اورېدونکو ته لاله دې وکړي چې شبای تاسو له هدا تعلیم د هلمند ولایت خورجانی.
وعلیکم سلام اتل صاحب. خدای دې وکړي چې تاسو مروغ او جوړ یاست او په کور کې به خیریت وي. اتل صاحب تاسو د دغه موضوع په اړه باندې څه وایست چې د طالبانو هغه بندیزونه چې پر ښځو باندې ولګول په کلیو او بانډو کې څومره بد اغیز وکړي پر نورو ښځو باندې؟
بلې خلالي بشیر خور خبره خو ده خدایانو سره دې خپل ایمان ته دغه نه لاندې کړي. ملالي بشیر خور د اسلامي امارت تر راتګ سره څه نیمګړتیاوې د خوندو په دغه کې راغلي دي. هغه لکه د ښوونځي او د پوهنتونو د خورجانې او داسې پرمختیاوې هم راغلي دي. خورجانې زه کسان درته خورمه که زه یا د دوی طرفدار یم یا د دوی لپاره خبره وکړم. زه حق خبره کوم د خدای لپاره خبره کوم. تاسېمنه پو د چا پر دغه نه کوم. هغه واقعیت خورجانې چې په سترګو وینم هغه هم څه کوم. دغه د ښوونځي خبره د ملالي بشیر دا وخت د رسنیو وو د بېلابېلو رسنیو څخه غوښتنه کړې ده حکومت څخه چې دغه ښوونځي چې خلاص کړي د خوندو پر مخ باندې. ملالي بشیر خور دلته پخوا د خوندو حقونه ولا غرفه لاندې کېدله په تېرو حکومت دوه حقونه یو لکه د میراث حق ملالي بشیر خور او بل یو کونډه په خورجان یې چا په زور کښېنوله. خپل ځان ته مثال کړي ورېندار که بیا بله اوس څوک نهشته خورجان چې څوک په زور خپل ځان ته په نکاح کړي. نو دا بل دغه داره خورجان چې یو څوک په مثال بدیه وکړي یو څوک بیا په قتل ورسوي قرباني دی یا خور وه یا د لور وه هغه شاخره د خورجان دغه قتل په بدل کې ورکوله چې الحمدلله د نیکه مرغه دغه ستونزې دا مشکلات په مثال د خبرې پای ته رسېدلي دي. اوس یو مشکل دا دی ملالي بشیر خور د حکومت څخه د افغان په صفت د ځوان په صفت باندې غوښتنه کوم چې دغه ښوونځي د خوندو پر مخ خلاص کړي د شریعت په چوکاټ کې. ملالي بشیر خور انجینران نه ځینې جوړو پیلوټان نه ځینې جوړو کاجان نه ځینې جوړو فقط زموږ غوښتنه دا ده چې نه پولیس موږ نه لرو کمی دي او دغه د روغتیا په برخه کې خورجانې په اکثرو کلینیکانو کې دغه چې دوی قابلیت چې دوی کمی دي زما خورجان نو باید چې دغه ته حکومت پاملرنه وکړي چې دغه پوهنتونونه دا ښوونځي خلاص کړي د خوندو پر مخ. نور خورجانې انشاءالله که خدای کوله یو خدای دغه نړیوال خدای تاسو په خپل قهر او غضب ګرفتاره کړي. ملالي بشیر خور یو خوند د دوه مر ته وفاره ولې اکثر د نړیوال چې دغه کې ملالي بشیر خو
بلې اتل صاحب بلې بخښنی سر اتل صاحب داس به وکړي چې هغه څوک چې قرباني وي پر هغه باندې به نور مسؤلیت نور اچو شې په دې وضعیت کې قرباني دي په دغه باندې موږ تاسو ټوله پویږو او ټوله کې داس چې پر دغه باندې سره موافق یو چې یو قرباني ته تنسې ویلای چې داس تا ګناه داس تا د لاسه دغه کار سوي دي شې چې دي شې که ژغې پورته کړي هم باید ژورتونی ولسی او وګورو چې څه دوای دی هدا عقل ډیر مننه تل سپ چې تاسو زنګ راوه اوس هم ورځمه اغلی داودزی تاسو ته مننه چې وخت مو وستي یو مر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي اغلی داودزی یو اوریدونکو زنګ راوه هلی او د ویل چې شذو د طالبان لپاره ډیر قربانی ورکړي دي او طالبانو د دوی سره ډیر مرسته کړې ده چې بریالي سي په دغه د دوی په جګړه کې چې د افغان حکومت پر ضد باندې راخسته واو د افغانستان حکومت یې رنګاوه. آیا تاسو فکر کوئ چې که ښځو لوست کړی وای دوی تعلیم یافته وای دوی خپل حقونه پیژندلی فکر کوئ چې د کوم طالب سره به په ژوند باندې کومه مرسته کولی یا دوی به دغه انتخاب کولی چې د طالب مفکورې ته ورسي د دې پر ځای چې یو بدیل رامنځته کړي او د افغانستان د سولې پر خوا ولاړ شي؟
سلامونه تاسو ته محترم و میلمنو ته او محترم و اوریدونکو ته. البته ما د میلمنو خبره هم واوریدلې او ستاسو د سوال په حق لا باید ویم چې د څلورو لسیزو نه زیات وخت شو چې افغانان د جنگ سره لاس او ګریوان دي او موږ همیشه دا وایو چې د جنگ کې اولینه قرباني ښځه وه. دا په دې معنا نه چې موږ د دې پره چې خپل یو خزیم د قضاوت کوم، بلکې د هغه تحقیقات او د هغه وضعیت چې موږ په ټولنه کې مطالعه کړی اینو او کتلې مو دی د قضاوت کو چې اولینه قرباني د دې جنگو خزاوله او دا هغه حقیقت دی چې موږ هیڅ کله په دې باندې سترګې نشو پټولای. نو که چیرې موږ ورور د دې اکی چې د ملک په استقلالیت کې یا د طالبان سره خزوونډه خسته زبېږ شهدا د فریم چې افغانستان کې په نړۍ کې خزه سمبول د عاطفې دی او خزه جوړون کې دی وی ټولنې دی وی کورنۍ ده. نو همیشه خزه افغان خزه د ظلم د استبداد د مشکلات په مقابل کې غږ پورته کړی دی، اما دا دی چې هغه غږ د دې په مثبت شکل یا نه او هغه غږ څونه د ملک په مسیریت او هغه غږ کې څونه د هغه خپل حقيقي اهداف ته رسیدلی دا بیا نظر پر ټولنې نظر وضعیت فرق کوي. بعض حالاتو کې افغانستان کې مونږ داسې قضایا لرو چې بعض ساحو کې افغان ښځې د تیر حکومت د طرفه هم د مشکلاتو سره د ظلم سره کورنۍ مخامخ شوي، اما افغان ښځو هلته مقاومت کړی دی، هلته قربانی ورکړې ده. اته موږ د سخوند لرو چې دوی کاملا نارینه ده کوردمن زتلې چې هغه موږ نشو اڅ وخت زده نه وایم چې هغه کوم طرف وو یا څوک، اما دا چې هغه خزه قربانی شوی، هغه ماشوم قربانی شوی، هغه ماشوم بې پلار شوی، اما الته هغه خزه و چې هغه شدیدن په ژوند باندې خپل ژوند تبا کړی، خپل اولاد روزلې او ځوان خزه زموږ اته دی او اولاد لپاره دې سر سپین کړی. د ټول هغه قربانیان دي چې په دوران د جنگ کې په مختلف ساحو کې دومره خوند ورکړي، اما دا چې په بعض حالاتو کې دوی هغه مسیریت ډېر نه و یا دوی هدف ته ندي رسېدلي، دا هغه بدبختي وه چې جنگ په افغانانو باندې تحمیل کړه. افغانه ښځه پرې نه ښوده، افغانه مېرمنې پرې نه ښوده چې هغه تعلیم وکړي، تحصیل وکړي او هغه خپله په خپل توانایي باندې خپل آینده وټاکي. هماغه اساس باندې بیرته راځو د بل ورور خبره ده چې دوی یوې خبرې ته اشاره وکړه چې نن ورځ یو طرف نه امنیتي ثبات شته دی او بل طرف نه په تیرو کې ښځو فرزند په افغانستان کې متاسفانه چې دا یو منفي فرهنګ دی په افغانستان کې چې ښځه په بدو کې ورکول کېدله، کونډه ښځه چې د شریعت د لحاظ هغه خپل کامل حق لري، اما متاسفانه چې منفي فرهنګ د افغانستان دینه د حق اخیستی او په همدغه شکل طالبان د میراث په حق کې چې دغه حقوق برته د امیر المؤمنین د فرمان په اساس باندې خصو ته ورکړل شوی دي. خو که چیرې مونږ راځو او وایي چې نن ورځ مونږ نظامی امنیت لرو او غواړو چې یو باثباته ملک ولرو، نو په هغه اساس باندې هیڅ ملک بدون د تعلیم او یو منظم نظام نه باثباته پاتې کیدای نشي. نو کله چې مونږ دغه قضیه د هر لارې نه وڅیړو، بیرته بیا هم راګرځوم هغه یوې نقطې ته چې د یو مملکت ثبات بدون د تعلیم تحصیل او د ښځې د تعلیم او د تحصیل نه ناممکن دی. که مونږ یو باثباته یو قوي ټولنه غواړو، نو هلته مونږ باید باثباته او تعلیم یافته تحصیل کړې ښځه ولرو. ګورې، یو قوي مقوله ده، که چیرې تاسو په یو نارینه باندې تعلیم کوئ، تاسو یو فرد روزئ، اما که چیرې تاسو په یوې ښځې تعلیم کوئ، تاسو یوه ټولنه روزئ. نو راځئ چې مونږ رښتیا دغه فعلي نظام تخریب نکو، تقویه کو. نو هغه اساس باندې د حل لارې تعلیم او تحصیل دی، او د افغانو ښځو او افغانو میرمنو په مخ د تعلیم تحصیل او د کار دروازې خلاصې کو، څو وکړلی شو هماغه اهداف چې د خپل ملک د آینده دپاره لرو هغې ته ورسیږو.
ډیره مننه آغلې داودزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، اول به دوی راواخلو. اوریدونکو، تاسو موږ غله ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوریدونکو را اخلم، مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محمد یم، د کندهار سم علي جان. تاسو سلام نو وړاندې منو چې وا مرشا صاحب تاسو دایې ته محمد اشرف کا کوته ز راډیو د لاس ټول مظلوم افغانانو چې مان کوډان ته دغه ورځ مبارکي وایم. ز راډیو سمنن تازه غوړم.
مننه محمد جی صاحب، وعلیکم سلام چې زنګ مراوهلې دی. کته سي په دې برخه کې کومه تفسیر لري چې د شوزو د پاره تاسو هغه بندیزونه چې پر شوزو باندې لګیدل د لکه د کار او زده کړې د طالبان د حکومت څخه تاسو څه غوښتنه د پدې برخه کې؟
طالبان حکومت څنګه غوښتنه خورځانې مللې ځانې کېنی مرستې ملګری بیا ګوره کړه د خارج د شبې کنه مر افغانان مجبور را ولړی به دا د مستان علما او امامان ټول عمر خپل د ولس را ټول جوړ کړه او مجاهدین او طالبان امارت وای چې ګوره د مکتبونو علاقې ما غوړ دی غفلی سرباس ګور مر خو د دې په افغانستان کې دنه نه ما دې سر سرباس کې ما نه خو له ګور د شل د کال چې ور ورځ ټول د انجنیرانی په لوټانی معلمانی ډاکټر دا ولسته له خدای ورک څه نو په خدا سره سموز لکه د ډوډاک څپراله په واګ د ګر سره سولاله او بل مله ځان یو خبره به درته وکم ګوره تاسو منو ته وام تاسو وام د خارجان تو وام ګوره مو مرته تکلیف راکوې مو امارته تکلیف ورکوې مله ځان زبل لنګ لار ورو شملنګ لار په ملګر ملتو کې د افغانستان استاد نه سي نه صرف یو کاغه تو ته ورته کو د افغانستان استاد ته ونی مکتوبونه نه لکه کوز ما دې تر دې مړ کله یو چاته په پیڅه نو سره په نکړه افغانستان او تا مکتبونه اله کاغه ته درلاسه ونه څه چوکي سره کاس کو ته د افغانستان ته لري په افغانستان کې څه ساده په پولندر کې هغه یو څه تر دې بابل د اورپا سره نه کوو د افغانستان سره ضرور
بله ډیر مننه سلامت وسی محمد جی صاحب، تاسو تبصره می واخسته او دغه پښتنه به زه د خپل ملمنو څخه هم وکړم چې دوی څه نظر ور باندې لري. اوس هم یو بل اوریدونکی لرم، بلې مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر خور، سلامونه قبول کړه، څنګه په خیره؟
وعلیکم سلام، ډیر مننه. تاسو د کوم ځای څخه زنګ راوالی دی او که غواړي چې خپل نوم یاد کړم کولای سي؟ مهرباني.
بالکل مننه خورجان چې موږ ته وخت راکې. زه سې چې همیشنۍ همکار محمد اشرف اکدوس لکندار ولایت ارغنداب ولسوالۍ سره د ټلیفون په کرښه خورې.
اکدوس صاحب، ډیر مننه چې تاسو زنګ راوهه. تاسو څه غوښتنه د طالبانو د حکومت څخه د درې کلنۍ په مناسبت باندې چې د دوی واک د واکې درې کاله پوره سول، آیا فکر کوئ چې اوس نو بس ده او د نجونو مکتبونه باید خلاص شي؟
بالکل مننه ملالی بشیر خور، اعظم اصلي استاد خبري جواب ته د پښتني په جواب کې معلومات کوم. خو موږ په یوه اصطلاح باندې تا خور رشا صاحب ته ویل چې د طالبانو یا موږ اکثریت خور ولسی خلک یو، په یوه حکومت کې موږ ګډون نه دی کړی او پات سو دغه په خاطر باندې چې د ولسی وګړي په صفات باندې دا خبره وکوم. دغه درې کلیزې ورځې مبارکي، یعنی موږ د دې ارکلی ته ټول افغانان ته زمو مبارکي وایم بیل ګم درته وایم خو برا سا خبرې ته هم راځم دا غش ګوره د عبدالله خان ورور د ماشوم دلس کلو یا دلس کلو ګوره څنګه ښه ټکو ته اشاره وکړه ګوره خورجانې
تاسو ویل چې تاسو د دغه ورځ مبارکي ورکوي خلکو ته په څه خاطر باندې یعنی څه شیګړه یې راوستلې د دې ورځې د ښځو ژوند خواه دی دغه رقم دی لکه په جیل کې ناستې دي ټولې ښځې که یې په یو بله اصطلاح باندې وایي ښځې خو ټولې زندانیانې سوې د دوی په وینا دوی وایي
زه دغه مثال درته وایم اول مبارکي دغه ده چې د ورځې به درې سوه یا پنځه کسه په افغانستان کې په شهادت رسېدل هغه د که د چیر نظام هم زموږ د افغانستان وه کندې منډې
کندیانېدلېکېږي خلک وژل کېږي که تاسې خبرونه اورېدلي دغه یوه هفته در مخه په دشتې برچي کې پر خلکو باندې حمله وسوله یوولس نفره پکښې ټپیان سوه یو نفر پکښې کې ووژل سو یعنی دا خو د بلې دغه د جنگ نشټوالی د سولې په معنا خو نه دی. آیا فکر کوي چې سوله تر اوسه پورې نه درغلی باید سوله راسي؟
خوري یو څو خبرې اجازه درسه غواړم ستا خبره پر ځای ده. ګورې خوري ګوره داسې خبره ده چې هغه تاسو بهتره معلومېدله چې زه هغه خبره پراکمه. موږ وایو که ولسي خلک وه که د حکومت خلک وه د تېر نظام که د طالب خلک وه که په شهادت رسېدل هغه کونجیانې و خوندې منډې زموږ خپل خوندې وې نو هغه راوژ غورل سولل د مرګو څخه. اوس یو خال ګوره په سل کې نوي فساده ژوند الله پاک راوژ غوري نو دغه خال تیږه به خامخا کېږي. هغه دې مخدای ورکړي چې او ما غوښتنه مخکې هم کړې وه دا د مکتبو په خاطر باندې خورې لکه څنګه چې تا اشاره ورته وکړله ما په بله رسنۍ کې هم دا نظر شریک کړي. مال یوه خبره زموږ حکومت ته په کار ده اوس کې نو یوازې د دا خوندو تعلیمونه ایله کې دا ښوونځي دي ایله کې چې خوندې خپل درسونه وایي په خپل ایجاب کې او زموږ په افغانستان کې ډېر مساکین خلک لرو بې سرپنا خلک لرو چې خپل کور ځای نه لري دغو خلکو ته دې یو پام وکړي یو سرپنا دې ور برابره کړي او د دا خوندو درسونه دي وژله کې دا غوښتنه هم موږ ځینې لرو خورجانې دا غوښتنه ځینې لرو او ستا د مېلمنې څخه زه بیا اخري دا غوښتنه لرم چې هغه خوندې چې مخکې په شل کلنه دوره کې پورې درسونه وویله لوړې زده کړې وکړې اته تر پیلوټیانو پورې ورسېدللې هغه موږ لیدولې یا به د امریکایانو ترجمونې وې یا به ولاړلې خارج ته یا دې پر طالبانو پر افغانانو بمبارونه کول د پیلوټانو دغه کارونه نو دوی ولیکو نو موږ تاسې خو ګرد د افغانستان یو بچې تر بله کومک سره ورسوو خورجانې نو دغه پوښتنه ځینې لرم او نور نه د هغه عبدالله خان صاحب محمدي صاحب ورشا او عطل صاحب ټولو ته سلامونه وایم خورجانې.
ډېره مننه حق دوست صاحب چې تاسو زنګ راوهست تاسو پوښتنه مې واخیسته. اغلی خوګیانی ستاس څخه به د حق دوست صاحب د خبرې پښتنه وکم د ویل چې د په نظر باندې داس فکر کوي چې هغه شذ چې لوستي وي هغه ټولی یعنی په دغه کې لاس درلودي چې یا بمباری کول یا پیلوټانی سوې غوي پر افغانانو باندې ظلمونه کول حال دا چې هغه کسان په نقشه کېدل چې استخباراتو به ورته راپور ورکړي وو چې په دغه ځای کې یو څوک دي بیا به دوی ورباندې یعنی دغسې راپورونه سته چې په ملکي وګړو باندې هم حملې سوي دي او بیا دغه راپورونه وروسته راغلل چې هغه کسان چې په نقشه سوي وو هغه ملکي کسان وه او داسې ترهګر و داسې خلک نه وه چې د هغه راپورونه هم زموږ رادیو ورکړي دي. داسې نه دی چې یوازې د پیښو او د بمونو او د حملو راپورونه یې ورکړي دي. د دغه هم چې څوک په نقشه سوي وو آیا ملکیان وه که نه په دغه اړه هم موږ راپورونه درلودل. خو دا چې د حق دوست صاحب غوندې خلک چې فکر کوي چې هغه ښځې چې لوړې زده کړې کړې وي هغوی ولې ولاړې یعنی د دوی دپاره دغه خبره تر اوسه پورې نه ده حل سوې چې دغه ښځې ولې په افغانستان کې چې وتلې دي یعنې هغه لویه برخه یې چې پاته دي هغه نه یادوم هغه ځینې د ګوتو په شمار چې شاید د افغانستان څخه وتلې وي دوی دغه پوښتنه لري چې دوی ولې ووتلې د افغانستان څخه او دوی ولې پر طالبانو باندې یا پر هغو کسانو باندې چې ترهګریز بریدونه یې شایع کړي پر هغو باندې حملې کولې.
ډېره مننه حقدوس صاحب زه باید تاسو د خبرو په اړه داسې نظر ورکړم چې صحیح ده په افغانستان کې جنګ و دواړو خواو ته ډیر وڅ شوی چې د افغانستان پیلوټان به جګ شوی وي او یا به اکثرا خارجیانو په ملکی خلکو به بمبار کړی په ودونو به بمبار کړی چې موږ هغه وخت د دوی دغه بمباري لاندې بمباري غندلې وي یا توغندې پې ورغلي وي او ملکیان به پکې طرف شوي وي، ماشومان به پکې طرف شوي وي، ښځې به طرف شوي وي چې موږ هغه وخت دا غندلې وي او غزم چې کړی و یو هغه بم چې په ننګرهار کې د خلاص کې د مور د بم په نوم باندې ډېر زیات یعنی خسارات یې په هغه منطقې ته واړول چې موږ هغه وخت دا غندلې وي. موږ د دې طرفدار نه وو او دې خواته موږ هره ورځ ځل چې انفجار کېدو انتحار کېدو په سلهاو خلک شهیدان کېدل، مالونه کېدل، مایبه کېدل، بېکور کېدل او سړی به د منځه تله، ښځه به د منځه تللی، ماشومان پکې د منځه تلل، په مغازو کې دا کار کېدو، د سړکونو په سر دا کار کېدو، په جاده کې به دا کار کېدو، په پارک کې به دا کار کېدو، په شفخانه کې به دا کار کېدو. ښځه به هلته مېنې په داسې حالت کې چې باید دغه ماشوم وزېږوي، مګر هغه بېچاره به هلته مړه شوه، انتحار به انفجار وکړي، هغه به مړه شوه. دا حالتونه اوږد ده په افغانستان کې، یعنی په جنګ کې دا قصې وي چې موږ دواړه خواوې که خو ته ناروا شي یا تقبل کوو، که خو ته شي یا تقبل کوو هغه نو خبره دا درو چې کوم خوځو په افغانستان کې تعلیم نه کوي، ټول پلوټا نه مشتول پلوټا نه لاړې او د ملکی خلک بمبار کوي. که یو خځه د خځه په ځای دفاع کوي، خو فکر نه کوم کوو په جنگي عملیات کې برخه اخیستی وي، څه فکر نه کوم. او که اخیستی وي نو یو خځه د خځه د خپلې معنا نه چې د افغانستان ټول خځه شو تعلیم کوي، د پاره برخه کې کړی دی، دوی د افغانستان خلق ته تاوان ورولې دی، د افغانستان خلک یې زیمن کړی دی، یې هلته ظلم او تیری کړی دی.
بله ډېر مننه. یو بل پښتنه در څه کوم، په همدغه جریان کې یو بل اورېدونکي د عبدالله په نوم باندې یو کس زنګ راووهه، ده وویل چې دوی د نجونو د خپلو خویندو لوڼو د خپلوانو دپاره، دغه نجونې ښځینه خپلوانې دي، دوی دپاره دی درس غواړي خو په حجاب کې. دغه خو چې ورسره ولګوي د دې جملې په اخره کې دستي کس پوسي چې په دغه کې کوم بله مفکوره یې پیچلې ده. آیا فکر کوئ چې دغه د خو وروسته چې کوم الفاظ ویل کېږي دغه څه معنا لري؟ په افغانستان کې خو لکه تاسې هم په دغه خپرونو کې مخکې ویلي دي، نورو ښځو هم ویلي وه چې هغه ښځې چې به مکتب او ښوونځي ته تللې، چې پوهنتون ته تللې، هغوی حجاب کاوه، په بې حجابه نه تللې. دغه زموږ د خلکو چې په لرې پرتو سیمو کې اوسي، د دوی په فکر کې دغه پوهنتون او ښوونځی څه ډول ورکول سوی دي؟ آیا فکر کوئ چې د دوی مفکوره باید تغیر سي چې دوی خپله غیږه پرانیزي و ټولو افغانانو ته، او د هغوی نظر واوري او نظر یې د نظر ته احترام وکړي، ځکه چې د افغانانو ژوند او ازادي مهمه ده؟
او ما د عبدالله جان خبرې واورېدلې. عبدالله جان 15 کلن ماشوم دی او ښه خبرې وکړلې، خو دا چې وي چې خو باید د حجاب سره لاړ شي. زما ګرانه زویه، په افغانستان کې چې زما یادېږي، د افغانستان ښځې ټولې به حجاب وي، د افغانستان اکثره ښځې خپل حجاب او عزت د ټولو دنیا نه ورکوي. نو دوی که مکتب ته تللې به حجاب تللې، دوی که پوهنتون ته تللې او دوی که خپل کار کولو به حجاب وي. نو دلته همیشه شوم زموږ ستاسو ټولنه سنتي ټولنه وه او اسلامي ټولنه وه. هېڅ وخت هېڅ نظام کوشش نه دی کړی چې دلته ښځې بې حجابه شي او بې حجابه لاړ شي، تعلیم وکړي یا کار وکړي یا درس وکړي. موږ هم نور جنجال نه لرو، موږ نور جنجال نه لرو، موږ فقط جنجال همدغه د افغانستان د ښځو حق غوښتل دي. موږ چې ورته در ورته دروازې خلاصې کړه، د پوهنتون دروازې خلاصې کړه، ازبرا د کار زمینه ورته برابره کړه، هغه سی اقدامات چې دوی ضرورت لري هغه ورته عرضه کړه. نو موږ جنجال هم په همدغه شان دی چې همیشه غنجي کوو، همیشه شکایت کوو. نو دا حقونه دي چې دا روا حقونه دي، مشروع حقونه دي، او خدای پاک ته راکړي دي. نو نو غواړو چې مثلا بندې راشي څنګه دا حق والي او زموږ حقونه محدود کړي یا یې رانواخلي. نو په دې خاطر موږ هم جنجال چې دی په افغانستان کې همدغه د ښځو اثارات دی، چې مثلا دوی ټول بندیان دي، تعلیم نشي کولی، درس نشي ویلی، کار نشي کولی، یو چیرته تللی نشي. نو فکر وکړه عبدالله جانه، که همدا اوس ستاسو د کور شاوخوا ته یوه ښځه وي مثلا په داسې ورځي لکه 50 کاله 50 کاله دا کور لري نه لري، دازی بازار ته یو خپل ماشوم ډاکټر ته وی دازی بازار ته یو بل تکلیف لري چې تبه د اجل لړ شي او کور کې راځي نو دا به څه کېږي باز چې اوزي مثلا دا ویل کېږي دا توهینې کېږي دا تحقیر کېږي ذات نه نه پیدا کا موږ په کلینیکونو کې د خلکو کول د مثلا خو خنګور لاړ دي چې خنګور اته اولاد راوړ په کلینیک مګر خو خنګور ویل کېږي چې تاسو ولې محرم شته ان کې دې شه دوب کور وو سره نو یو مجبور و چې خو لنګور سره لاړ در شپه خانه پټي دا غشان نه بل ځان نه مشتغه ته پات جدي توجه کی طالبان هم او دا ستونزې چې د پاکستان په هر ګوټ کې په هر ولایت کې په هر ګوټ کې جدي په ځل حل شي.
ډیره مننه زبا بیرته تاسو ته راسم اغلی خوګانی اغلی داودزی تاسو ته خبر پښتنه وکم دلته زموږ یو اوریدونکی ویل چې ولی ملګری ملتونه شونځي نه خلاصوي د نجونو د پاره په افغانستان کې تاسو څه فکر کوی یا شونځي ملګرو ملتونو بند کړی دي که طالبانو؟
البته دلته خو یو د موضوع د امدا چې تاسو سوال وکړئ چې ولې ملګری ملتونه مکتبونه نه خلاصوي او یا مخکې په دې موضوع باندې بحث وشو چې په تاسو هم ویل چې کله د مکتبو د خلاصون موضوع راځي نو هلته خو ورسره یو ځای کیږي او دا یو واضح خبره ده چې افغانستان خلک مسلمان او مسلمان دی او مسلمان بی او د اسلام اول اصول دی وي ښځې لپاره ایجاب دی خو ولې همیشه دغه ذهنیت د خلکو سره دی چې تیره کې د افغانستان د تعلیمي او تحصیلي برخو کې ایجاب نه مراتېده ځکه همیشه دغه افراط او تفرید او اما پوهاوی هغه مسایل دي چې په ټولنه په مجموع کې په ټولنه ډېر تاثیر لري بیا په هغه ټولنه چې هغه د تعلیم نه پاتې او هغه یو جنگ ځپه لټونه نه وي چې متاسفانه په دغه برخه کې چون ما په دې برخو کې اجتماعي ساحو کې کار کړی فعلاً هم زه افغانستان کې اوسېږم اکثریت دوستان سره ما دې کې ډېر بحثونه کړي په جمهوریت په دوران کې کومه مسایل چې زمونږ په خصوص د خصوصي تلویزیونو او رسنیو نه نشریدل هغه اصلا د افغانستان د فرهنګ او د افغانستان د شریعت اسلامي شریعت او د اصول سره برابر نشرات نه ول ځکه هلته زیاتې فرزن اندي ترکی درامې نشریدلې او په خو دغه کې هغه پرته پښتو او دری باندې دوبله کېدلې نو دا هغه خلک چې دغه موضوعات نه لري پاتې او په کلو باندې کې ژوند کوي او اکثریت د داس قسم ذهنیت ورکړ شوی چې ما وعده دغه د افغانستان ټولنه ده او د افغانستان ټولنه په خصوص پایتخت کې دغه سیاست روان دي چې دا ما په کاراتو د زیات کسان نه اوریدلې نو دا هغه خلک نه وي چې مونږ په تیر دوران کې درلودلې البته زمونږ د تعلیم کچه ټیټه و او ما په هوی کې مونږ کار نه وکړي او زمونږ رسنې تقریبا اتیا څخه نیوي فیصد مطلق تجارتي وي مونږ آموزشي برنامې نه درلودلې همدغه مسایل چې په خصوص د دین منفي کړه یو ډیره زیاته استفاده وکړه او افغانان ته په خصوص هغه کسان چې په لرې سیمو کې پراته وو د ذهنیتونه ورکړل شول او د دین هغه څوک چې د افغانستان د مشکلاتو ته پسې وو د دین استفاده وکړه نو نن ورځ هم مونږ کله چې زمونږ یو دوست سوال کوي چې ولې ملګري ملتونه مکتبونه نه خلاصوي نو بیا هم راګرځو همدغه مسایل ته چې مونږ په افغانستان کې په خوا د دې کې چې باید تعلیم دروازې خلاصې کړو مونږ هغه ملک یو چې ډېرو زیاتو د عامه پوهاوي برنامو ته ضرورت لرو ځکه زمونږ زیاترین وګړي د تعلیم نه پاتې دي هغه نه اته د تعلیم سنت تیر شوی دی اما مونږ څنګه کولای شو د سیو ټولنه برته راایار کړو او برته ذهنیت هغوی ته ورکړو چې کومه د یو مملکت د یو حکومت خپل مسؤلیتونه دي کومه د نړیوالو مسؤلیتونه دي او واقعاً زموږ په پایتخت کې څه روان دي نو دا هغه مسایل دي چې دا مونږ د عامه پوهاوي د طریقه کولای شو او همیشه چې زه کوشش په دې باندې کوم چې رسنۍ کې ډیر فعالیت ولرم او په زمند کې دی چې ستاسو رسنۍ نه د بی بی سی نه هم منندوی یم چې دغه برخه کې یو اندازه همکاري لري ځکه دغه رسنۍ کولای شي پلی شرایط کې یو ډیره خلاره اوسې د عامه پوهاوي لپاره او دغه لپاره چې دغه مسائل په واضح شکل باندې افغانانو ترمنځ نشه شي او ټولو ته دغه ذهنیت ورکړ شي چې افغانان مسلمانان دي، افغاني ټولنه یو مسلمانه ټولنه ده او هیڅکله د غرب او شرق پسې نه ده روانه او د خپل اصولو د شریعت په اساس روانه ده. که ډېر یو محدوده حلقه په تیر نظام کې وله چې هغوی د اسلام د چوکات یا د شرعي ایجاب سره مناسب نه ول، هغه ډېر محدود کسان و، شاید هم هغه کسان و چې هغه ات افغانستان کې نو تربیه شوي، هغه په هر اسلامي ټولنه کې شته. اما موږ نه شو کوی په ډېر بخن سره په عامه اصطلاح چې د یو سپږ دپاره ټول پوستین ته ور ورته کړو. نو دغه برخه کې موږ ضرورت ډېر کار ته لرو او عامه پوهاوی ته لرو، څو زموږ دغه ځوانان نوي ځوانان لکه عبدالله جان د دوی ذهنیتونه په دې روښانه شي چې افغاني ټولنې اساس د شریعت او اسلام په اساس ایښودل شوی او په همدغه اساس همیشه روانه ده. او نن هم زموږ غوښتنه د اسلامي امارت نه د ښځې حقوق د اسلام په چوکاټ کې دي، ځکه تل موږ دا وایو چې هغه حقوق چې اسلام ښځې ته ورکړي بل هیڅ دین، مذهب، فرهنګ نه دي ورکړي. حتی زموږ خپل افغاني فرهنګ بعضې حقوق د ښځو د اسلام په چوکاټ کې حذف کړي چې مخکې ما هم یادونه وکړه. نو په هغه اساس باندې موږ واقعي اسلامي حقوق د ښځو لپاره غواړو.
ډیره مننه آغلی داودزی. اوریدونکو تاسې زموږ راغله ازادي راډیو او د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی. تاسې واورېده د خپلو میلمنو آغلی فروزان داودزی او سایمه خوګیاڼۍ څخه ډیره مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. متاسفانه چې آغلی اوژې امیل موږ ونه کړای سوه چې له سټوډیو سره واصل سي، بل ځل به بیا د دوی سره خبرې کوو. اوریدونکو یوه اونۍ وروسته به بیا له تاسو سره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.